پس بشری حقوقو پروګرام مهروي د غراز موده کرن لی و متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علیرضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دغې کتنې په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي، د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی، ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. ازادي رادیو اوري. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي. د زراعت متخصص پوهان ذاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلي ساپي له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر څه تمه چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغې ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي. نو دغه بزغلي یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلي په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زکه کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحب او بخښي، عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده، د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي. هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کله ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه وچیږي، هغه خرابیږي. او د کابل بزغلی د نسبت مشتقي بزغلی ته په اسانۍ پیژنل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګره به صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه. ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده، ولې بهتر ادا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید کوي او ځین انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. په کابل کې نه وایي، کابل کې د کابل مثلا په جنوبی خواته مشرق شمالي خواته دا خلک باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونیږي وختي وده کوي او د دې د شدیدي د محیط سره د چاپیدا سره توافق لري باید دا
کار استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلګو بزغلی شودل یا نیالګی کرل هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري له دې سره به څه کوي
دا هم ښه خبره ده ځکه په دغه کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید مد نظر ونیسي مثلا د آمادګي نیسي رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي دوی اخلي په کورو کې کوي او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سیلې یو د فرازي دا سړه سیلې هغه د سړه سیلې د راتلو وخت ځین د داخلي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي کچې ته د تاسو سیلې سره مخابره کیږي دې باید خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې که چېرته د امکان وي نو کدا شیان دې مد نظر ونه چې دې د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مد نظر تونسي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه د خپلې مسؤلیت وباسي اوس د ټکنالوژي د نمخ ته تللی ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي دی کولې شي چې خپل سبزی وژغودي او هغه پټ کی
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی
بیا د نبات پورې فرق کوي مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پندونو چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ستونزه پېښېږي مثلا پالک دې د پاره هم ستونزه نه راپېښېږي همدا چې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي دې دا خبرم چې تاسو ته دام دې کې سوت کی کنه دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وخت یو کړي دام د هوا د ټیټوالي او جګوار سره دونه حساسیت نه لري مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کله چې د منسرخه کې دی حساسیت دونه نه لري که هوګه کې دی هم مقاومت لري اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره د لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی وچه بزګرو ته د سبزی جاتو د بزغلی د انکنولو په اړه یو لړ سپارښتنې لرلې
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی يم زه به وایم چې بدبختانه د سی چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغه د ورځې په وګدو کې چې هر څه پیدا کړ هغه خوري او خپل وخت په تیري دا دغه ماشومان سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زته دې چې کیږي زکه چې هغه باندې روزه نه وړي خو هغه کالن کې روزه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روزه کړی دي زکه چې سالم خواړه هغه ته نه تیاروي هغه بیا د روزه مات په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړي او نه قرار کیږي زکه وږي پاتې شوی دي د اورزي او هغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې یو ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته دې په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی اغسی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرېده چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډېر کمی چې ماشومان ته دیګی وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومانو باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړې ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومانو ته کچیته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادیقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل پزان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
څپ کپ دې خبرې وکړي کته هم تاسو یو څه یادونه وکړه د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي. نو دلته موږ ته غټه مشکل داده چې مواد خبره ده د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ که صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق دا ده چې ستا نوم پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې مونږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کېږي. مونږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په ده کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلرو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسېږي، نو سمه واده نه شي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیې ته پاملرنه نه کېږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کېږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته یې زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د به خپله هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطې کېږي، سلو کېږي. دا خو ټولو نه غټه هغه ضرر خپله ماشوم ته ده، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه ده ته نه ورسېږي. نو داسې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کېږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کېږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه وي شوي، د هغه پاملرنه نه وي شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، اگه فکر دیر حوصله نلری، حوصله مندی نلری چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډېر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نلري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څنګه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه یي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شرعي لحاظ نه ده روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده درته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر م چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا هم خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي، ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشته. نو لازم ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگه کما دوده چی ده که ورطه تازه تره ولی چی خدا خوب بیرخه او که چیز تر نیش کنون در روژه میاد خوارد لگی تر تو دو تا پاتشی ده غرمه نپاره.
کلا چی در روژه پا میاشت که ماشومانو تا رسیدگی نکیگی دی دوی خوراک دی دوی چخاک اتال دوی سر خشونت کیگی ماشوم لروژه نتی ده ولی او برداشت کهی تیاری دا دومره او سخت میاشت ده چی دی دوی طول حقونه دلتا تر پولندی کهی کورانه یورتا دوده پا وقت نور کهی سمچلن نو سر کهی لروژه نم ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرته یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې ده ته لږه ورسېږي، ده ته تنده ورورسېږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې ده ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي. په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي، نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اگر کم پیام چه روژه لري او تا ورسه ولشی ترچو ورته ولشی دغه ذهن په دې اماده وسی چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې منغو وای چې روژه د برکت میاشته، ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زپه کې وګه يم زپه کې تګه يم ما په کې ډوډۍ سم نه ده ما ته په کې پټکی کیږي په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی منو راځه چې وسهرڅ وایل غوړ منو پاولو دو باندې خزه باندې فامیل کې نوزه زکه عملیم او روژه پتن کړم. نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشت الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشته، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه ورځ ما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیل ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان و پالنه دغه سره خرابیه و کورنهی که خرابیه که اغا ماشومی که اغا ده ماشومان و موری انو دو سره خرابیه داد روژه پا تکمیلولو که غط رول لری. کچیری او چوب روژه نیولی وسی و اغا ماشومان سره بد چلندو که خزو سره بد چلندو که، نو زمت بینه ایمه چه ده صرف ده خپل خوله تلل ده ده سکاخ او ده خوراک سخه، نور کم فضیلتونه چه ده روژه دی دیگه نبه نصیب کیگینه، کم عبادات چه که لازمه دی، کم ثوابونه چه روژه دار تا ورکول کیگی، نظمت مینم چه ده سری تا به نه ورکول کیگی، زکه ده خشونت کهی ما شما نو سره پا کور که ولی زان تا وی چه ما روژه نیولی ده. نو کچیر تیو چو پا خیره اول بانده چه اگر طول ثوابه ده روژه ورته ورکول شی، پا اول برخه که باید دوی پا کورنه ای که ده خپل چلند پا دیر توازو سره و پا دیر مهربانه سره وکی، داسې نه یي چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولی ما روژه نیولی ده. روژه ټولو به نیولی کې دی، ښځه هم روژه نیسي، نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
Lala sa chizulmono جوړ ماتم دے تور تمونو کې مشفید داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مشفید او وطن نو جوړ ماتم دے تور تمونو کې مشفید داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مشفید